نور یس پر خبرونه کې بولرو او دوی نه به نور جزئیات دغه ناروغي او د دې ترڅنګ دا چې په کابل او ځینو نورو ولایاتو کې په دې برخه کې کومې لاستراوړنې لري کومې شفقنی چي دي غبر په غو برخو کې هم پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کیږي او عملیاتونه او د دې ترڅنګ د ناروغانو لپاره د څه خاص څشتد یو کنه پر دغه موضوع باندې به سر خبري وکړو خو په پایل کې به وخت ورکړو ډاکټر صاحب میرویس حمیدی ته. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت مو په خیر.
زما په خپل نوبه سره تاسو ته ستاسو تخنیکي همکاران او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. په خیر اغلی خبرونې ته مهرباني. کچېری په سر کې لومړی پوښتنه داسې پیل کړو چې د ستوني درد څه ته وایي او د دې ترڅنګ ولې موږ د ستوني درد سره مخامخېږو یا هم ستوني درد باندې اخته کیږو؟
مننه ډیر په ځای او معقول سوال دی. د ستوني درد داسې یو ناروغي دی چې د عمر په اوږدو کې ټول انسانان خامخا په دغه ناروغي باندې اخته کیږي. کله چې د ستوني درد د مشخص عوامل په نتیجه کې یو انسان ته پیښیږي، د ستوني د داخلي اعضاء او د التهاب په نتیجه کې انسانانو ته ستوني درد پیدا کیږي.
بله ډاکټر صاحب، دغه د ستوني درد نه یوازې ځوانانو، سپینګیرو، میرمنو، بلکې ماشومانو هر برخه کې د ستوني درد ورسره پیدا کیږي. لاملونو باندې براشو، لامل یې څه دی؟ آیا موږ ویلی سو چې یوازې د شیرنی، چاکلیټو، بوري او ځینې نور خواږو خوړو ترڅنګ د البته ترخو لکه څنګه چې دوستان هم پر دغه باندې پیږي، د ترشي، توندي او تروشو خوړو خوړل هم یو چاته ستوري درد پیدا کوي او کنه؟
بله، موږ اصلا په حقیقت کې نمړی دغه د ستوري درد عوامل په درې کټګوري باندې ویشو، یعنی درې عاملونه دي چې د ستوري درد سبب کیږي. نمړی دا دي چې باکتریاوي او ویروسونه دي، یعنی د یو پاتولوژي او د یو باکتریاو او د ویروسونو د مداخلې په نتیجه کې رامنځته کیږي. دویم، د ستوني دردونه اکثرا د حساسیت یا الرژي، یعنی هغه کسانو چې د موسم د بدلیدو سره یا د ککړې هوا یا نور لکه لوګی یا د سګرټو لوګی یا مثلا د حمامونو لوګی، دغه لوګی سره حساسیت لري، یا مثلا د ګلانو د پونونو سره حساسیت لري، هغوی هم دغه د ستوني په درد باندې اخته کیږي. او دریم هم دا عامل خپله عصبي دی، یعنی نیوریتیک سول ترود مرتوی، چې په دا قسمت کې کوم پاتالوژي موجود نه دی پوستونو کې، مګر مریض داسې احساس کوي، ناروغ داسې احساس کوي چې زه د ستوني په درد باندې اخته یم. دا یو لوی مبحث دی چې هر یو بیا ځان ته بیل تشریحات او توضیحات غواړي. په عموم سره داسې ویلی شو چې درې موضوع، یو باکتریا ویروسونه، دویم الرژیګانې، او دریم عصبي منشأ لري.
بله ډاکټر صاحب، موږ لکه څنګه چې ګورو د هوا ککړیدل او د دې ترڅنګ د ژمي پر اتاک سره زوکام او د دې ترڅنګ د ستوني درد ناروغان ډیریږي، او خصوصا دغه موضوعات په ماشومان کې ډیر زیات را پیدا کیږي. یوازې د یخ یا هم د سړې هوا کېدای شي دغه حالت یو چاته را پیدا کړي او کچېر نه؟
لکه مخکې ما چې دغه موضوع باندې سرنۍ واچول، دا درې عامل دي دا د ستوني درد سبب کیږي. بعضې عوامل دي چې د هوا د یخېدو سره کوم ارتباط نه لري، مګر یو دوه عامل دي هوا د سړېدو سره ارتباط لري. مثلا که موږ عصبي یا نیوریتیک سور ترود یا د په عصبي ډول چې مریضان احساس کوي چې زه د ستوني درد لرم، دا د هوا د سړېدو او د نه سړېدو سره کوم ارتباط نه لري. راغلو دویم قسمت کې چې د هوا د ککړېدو له وجې ستوني دردونه پیدا کیږي. دا صحیح خبره ده چې که چیرې زموږ هوا ککړې او مناسب هوا ونه لرو، د هغې د تنفس او انشاق په نتیجه کې زموږ د وجود اعضاوې خصوصا په ستوني کې د استامین د افراز په نتیجه کې چې غواړي د الرژي په مقابل کې یو مدافع وسی یا مبارزه وکي، نو د استامین د زیاتېدو په نتیجه کې د ستوني الرژي پیدا کیږي، چې ورو ورو دغه د ستوني د الرژي د تخریشت په نتیجه کې انتان ته زمينه مساعديږي او په داخله انتان مداخله کوي او د سني درد رامنځته کوي. دریم خبره مونږ د یخ په موسم کې د یخ په شروع کې دوه سره مونږ داسې الرژيګان لرو چې داسې امراض لرو چې د یخ په شروع کې دوه سره پیدا کیږي لکه د عادي ریزش یا کامن کولد یا یو اصطلاح چې مونږ ورته سرماخوردګي لرو. نو دغه د ژمي موسم کې ډېر زیاتیږي ځکه چې هوا سړه شو خلک په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي لومړی یعنی ورته یو سرماخوردګي پیدا کیږي چې په نتیجه کې بیا هم میکروبونه یعنی وایرسونه او باکتریاوې ته زمینه مساعدیږي چې په نتیجه کې دغه د ستوني دردونه پیدا کیږي.
بله نورې پوښتنې به هم دوستانو د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. که چیرې تاسو پوښتنې لرئ او پوښتنه په دې برخه کې درته پیدا کیږي 0999 45 40 او 0800 225 55 د مودې اړیکې شمیرې دي. اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې هم راسره شریکې کړئ. ور به شو ډاکټر صاحب اړیکې ته ځکه چې دوستانو اړیکې هم اخلو او پوښتنې. سلامونه، وخت په خیر.
وعلیکم السلام خورجان، تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ډېر نیک هیله احترامات وړاندې کوم. ریحان افغان ما د سنغر نه.
افغان صاحب په خیر، اغلی خبرونه ته میرونی کچیر پوښتنه لري.
ډاکټر صاحب نه یو هیله ته پوښتنه ته نه لرم. د ژمي موسم را روان دی، موږ مترافي سیمې خلک یو ډاکټر صاحب، او دلته د سینې بغل ډېر زیاتی او زکام ډېر زخ زیاتی، او هغه خلک چې هغه یعنی دغه پلاس لسی نه لري ممکن کوم ته په غرونو کې پراته دي، په غرونو کې هغه لپاره یو وقایه لپاره کومک درې او څو وای نو دا زموږ لپاره ډېر بهتره ده خورجانی.
بله ډېر زیاته مننه، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. بله ډاکټر صاحب، یو دوی اړیکه برا واخلو ورسته به څو اړیکه یو ځای تاسو ځواب کړئ. سلام، وخت په خیر.
بله مرسل جان، او زما
سلامونه، وخت په خیر، مهرباني.
سلامونه تاسو مرسل جان او محترم ډاکټر،
په خیر اغلی مخاغلی اخونزاده، او کچیر پوښتنه لرې میره بنی
داکتر تاسخ داده چی داگه دستونی دا درد دا پار دا دا مالگ غرغره مانا سونی گتر لری او بل سلونه ولری پستونی کی دا پا داگه داگه کی پا داگه یخ هوا کی دا تانسلونه زه پر چیزی مانا دا خلق پذبی ده و کنه، او دا غد دا بدن دفاعی سیستم چی دی پا دا سستونی که دا غد دا میکروبو دا پار سونی دفاعی دا غل داری که مانا دا میکروبونو پا مقابل که دا دفاع که دا غد که جواب دا که دیر بایی میره.
دیر از یاد همانه نه ده تاسونا انشالا چه دکتر سه با جواب ورکلی. دکتر سه په افغان سه پوختنه وکړه چې د ژمي پر اتاک سره د ستوني درد، زکام دغه موضوعات را ډیریږي، وای د دې لپاره چې موږ وقایه وکړو باید مخکې د مخکې نه څه چمتووالی ورته ولرو.
افغان سه د سوال په مقابل کې به داسې عرض وکړم چې که چیرې هغه زموږ وطنوال چې په لرې پرتو سیمو کې دي او دوا یا معالجې ته تداوی ته لاسرسی نه لري، دوی کوشش وکړي چې د ژمي په موسم کې ځانونه ګرم وساتي، په کورونو کې د داسې سون موادو څخه استفاده ونکړي چې د هغې هغه لوګی د کاربن مونوکساید ډېر غټ منبع وي. د مثال په توګه ټایرونه دې نه سوځوي، او که چیرې زغال سنگ استفاده کوي په صحیح طریقه ترې استفاده وکړي. همدارنګه دوی کولی شي چې د ماسک څخه استفاده وکړي، د ماسکونو څخه استفاده کیدای شي چې دوی اصطلاح د ستوني د درد څخه وقایه کړي. او دویمه پوښتنه یې دا وه چې دوی څنګه کولی شي چې بدون د دوا څخه دغه د ستوني دردونه معالجه کړي. رښتیا خبره دا ده چې زموږ ډېر هېوادوال په لرې پرتو سیمو کې پراته دي او نشي کولی چې په وخت زمان سره ډاکټر ته مراجعه وکړي.
هغه امکانات هم ډاکټر صاحب نه لري.
امکانات لري، نو دوی ډېر ښه ساده طریقه دا دی چې د مالګین اوبو څخه د غرغرې په واسطه استفاده وکړي. حتی خپل پزه کې کش کړي د مالګین اوبو، او مالګین اوبو داسې جوړ کړي چې شدید مالګې زیاتې نه وي، یعنې په دې معنی نیمه ګیلاس تر اوبو کې دومره مالګې دې واچوي چې صرف د اوبو خوند بدل شي. او دویمه خبره دا ده چې دوی کولی شي چې په نیم ګیلاس تر اوبو کې یوه قاشوغه عسل یا شات چې موږ ورته وایو دا واچوي، او د یو دانه لیمو د اوبو سره ګټي دا دی اوس دوی ته ډېر زیات ګټور تمامېږي. راځو هغه د دویم ورور پوښتنې ته چې پوښتنه یې کړې وه چې
بله د مالګې غرغړه څونه ګټوره ده او د دې تر څنګ هغه کسان یا هغه دوستان چې تانسلونه لري وایي آیا دا مکروبي که چیرې چې د ستونزې را پیدا کولی سي او که نه او که چیرې همدغسې د پاتې سي؟
د مالګې غرغړه کاملا یو د مالګې د اوبو څخه چې د مالګې مرکب جوړېږي دا ډېر ښه انتیسپټیک دی او د میکروبونو یا د بکتریاو په وژلو کې ډېر زیات کومک کوي. په شرط د دې چې د مالګې اندازه زیاته نه شي چې د ستوني مخاطي غشا تخریش نه شي ورسره، ځکه دا مخکې ما چې ویل دومره مالګې دې واچي چې صرف د اوبو هغه تمه یا د اوبو هغه خون بدل کړي. دویم تانسلونه چې کله التهابي شي په هغه وخت کې د تانسلکتومي یا د تانسلونو د لرې کېدل چې په عام ډول خلک ورته د اضافي غوښې اصطلاح استعمالوي د هغه وخت مجوز دی یا استتباب لري. یو ناروغ حداقل په هر 15 ورځو کې یا هر یو میاشت یو ځل د ستوني په درد باندې اخته شي. کله چې تانسلونه داسې یو حالت ته رسیږي چې هر یو میاشت یا 15 ورځو کې التهابي کېږي، نو ښه خبره دا ده چې دغه تانسلونه لرې شي، یعنی تانسلکتومي شي. یا د عام خلکو په اصطلاح باندې، دا د عام خلکو اصطلاح دی، زمانه چې وایي اضافي غوښه دی، دا اضافي غوښه دی.
بله ډاکټر صاحب، بیا به هم ورشو اړیکو ته. دوستانو تاسو هم کچیر غواړئ په دې برخه کې را سره ګډون وکړئ، کولی سئ اړیکه ونیسئ 0999 45 45 او 0800 225 55. سلامونه، وخت مو په خیر. نو د راډیو غږ را ټیټ کړئ او کولی سئ چې موږ سره خبرې وکړئ. مهرباني. متاسفانه دوستانو، کچیر تاسو غواړئ چې په دې برخه کې را سره اړیکه ونیسئ، یو مناسب موقعیت وټاکئ او تر څنګ یې کله چې اړیکه نیسئ د راډیو غږ ټیټ کړئ. سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر کاستی؟ ورور، موضوع مونږ ټاکلی د ستوني درد او د دې تر څنګ چیرې په دغه برخو کې تاسو پوښتنه لرئ، مهرباني. بله، د ډاکټر صاحب د پوزې، ستوني او وګړو بله، دغه ماشوم څونه وخته؟
دغه د دوو کالو دی ان شاء الله.
ښه، د دوو کالو دی، څونه وخت کې ستونی درد کوي؟
یو دوې درې ورځې کېږي دا ټوخه او دا ستونی درد دی.
بله، ټوخیږي، زکام هم ورسره لري او که نه؟ ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
زه به داسې ترې پوښتنه وکړم چې دوی تر اوسه کوم ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې که نه، او څومره وخت کېږي چې دغه مشکل دغه ناروغ ته؟
بله، فکر کوم چې اړیکه یې شته. د اړیکه شته د خو غږ مو نه اوري. بله ورور، اورئ تاسو؟ بله، د موږ ناوري ډاکټر صاحب بلې اړیکې ته به هم ورشو، وروسته دغې نه بیا دغه پوښتنې ځواب کړئ. سلامونه، وخت مو په خیر. علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخه دی.
دال کوم څه څه وای ډاکټرانو له موږ دوی راځو څه کوي او دا چې له کومه ملنګ راکړې څه واسومره څنګه راځي چې څنګه ګرانه کې خور کړو.
یوازې پوزه مو بند ده که د ستوني درد او د دې تر څنګ غوږونه مو هم ځینې وخت داسې درانده کېږي او تبه او دغه حالت هم در باندې راځي که نه؟
نه، خو که خاص هم دا پوزه مې بندېږي، کله یوازې یو څنګ بند شي، کله بل څنګ بند شي، سپي کله دواړه ټک شي تم له مکانه سبل را پاتې د هل کوم ورسره تریخي وس خوند مې بد ورسره او د اوس څو ډاکتران لاړو، د اوی مې راکړه، واکسین مې راوکړه، ملنګ مې راکړه.
کله مو چې ډاکټر ته مراجعه وکړه، ډاکټر صاحب تاسو څه ویلي دي؟
ډاکټر سره وایي مراجعه وکړه. ډاکټر سره وایي دا ساسي دغه تلر یو بس دی ګول نه ځان ساتو دا ته وبینه دغه څنګه غینم ځان ساتم خو سم ولا ورکه ما زه دارو استعمالو واچکا چې په کوټه مخلاص شي چکا چې یو سات روس په یو سات بعد بیا باندې شي.
ډیره مننه ورور ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکئ. مننه ډاکټر صاحب. راو شو لمړی ورور ته چې دوی ویل چې یو ماشوم دی تقریبا 2 کال لري د درې څلور ورځې کیږي چې ستونې هم درد کوي پوزه هم بند ده تب او زکام هم لري.
ما دا ورور خبرې وره ده چې څنګه وکړي چې آیا دا غرغرم کولی شي کنه. لمړی وې دي خبره ته جواب ورکوم چې د دوکالو ماشوم نشي کولای چې غرغرې کوي.
بله
هغه د مالګې وبو چې ورته غرغرې لپاره وکول کیږي ډیر زیات احتمال لري چې بلی کی یعنی تیری کی. زازو دغه ماشومان اکثرا په دغه موسم کې د الرجی د پلاوه ډیر زیات په الرجی باندې اخته کیږي او د الرجی چون دا ماشومان په نومړي سر کې فامیلونه دوی ته خاص توجه نه کوي ورو ورو د الرجی د دې سبب کیږي چې دلته په غشه مخاطیر شا کې د ستونی او د پزې یو تخریشت پیدا کی او انتان ته ډیر ښه زمینه مساعدیږي او بل اخره دغه میکروبونه د تنفسي مجراوي ختنې برخه تر اخته کیږي چې هلته ریه دی او ریه نیسي او بل اخره ماشوم ته دغه سی ټوخه او په اصطلاح چې موږ ته نیمونیا وایي د سینه بغلوي پیدا کیږي. نو ښه خبره دا ده چې چیرې دوی په منطقه کې کوم ډاکټر سی وی د سپنی او پزی ډاکټر سی وی هغه ته مراجعه وکي او که زور ته وایم چې دوی کولی شي لاس کې کوم دواخانه ته دواوی انټي سیپټیک انټي استامینا او انټي بیوټیک واخلي ان شاء الله چې او سره یو پرستامول شربتي
د
مریض نتیجه به قناعت بخشي.
او بل ورور مو
دویم ورور او
اړیکه نیولې و
پزم بند ده هم داسي ویل.
بله وای 15 شپږ میاشتې کیږي پزم بند ده. از ډاکټر صاحب هم مراجعه کړی و وای اساسیت لري کله چې وای د چاکک نه ګټه پورته کوم غ حالت میخي او کله چې بیا دغه پریګدم بیرته په هغه حالت سم.
بالکل د پزم بند ده د ناروغانو سره ډیر زیات عوامل لري لکه زی دو درې دانی مختصر وایم. یو دا چې مثلا ولا د پزې منځنۍ قسمت یا سپټم چې وته یا پرده چې وي دا کګي دا هم د پزې د بندیدو سبب ګرځي. دویمه خبره دا ده چې الرجیګانو کې هم دغه د پزې بندیدل ځکه چې هلته مخاطر راځيږي مخاطر دغه د پزې مجراوي بندي او په نتیجه کې د پزې د بندیدو سبب کیږي. دریمه خبره دا ده چې مونږ یو تکلیف لرو په نامه د سینوزي پرته وي چې موږ خپل اته جوړي سینسونه لرو. خډیر مهمه دا ده چې د سترګو لاندې او د سترګو د پاسه د جوړي سینسونه دي چې یو جوړه د سترګو لاندې دی او جوړه د سترګو پاسه دی. دغه چې کله د چرک نه ډک شي په خپل پزه دوی سره یو مجراوي لري دغه مجراوي بندوي او د پزې د بندیدو سبب کیږي. کجیره دغه ورور دا فوس زمات خلل د لری نه زو قضاوت نشم کولای چې آیا دا دی الرجیک منشأ لري او کچيري مایکروبي کچيري الرجیک منشأ ولري اوس مونږ د خطداوي ته لاس رسي لرو. هغه دا دي چې مونږ د ټایمسنولون په نامه پلونه لرو دغه پولیس کچې د درې امپوله زاف یعنی یو په یو وخت کې او دریم په دریم او دریم په دریم وخت کې دغه الرجی څخه کاملا صحتیاب کیږي او معالجه به وشي. او کچيري د پزې د سپټم یا د پردې یا د پزې منځنۍ خلک چې پزې اړیکې وتوي هغه کوګي نو هغه یو جراحي عملیات غواړي. او کچيري ساينسونه د دې چرته خړډه کې نو هغه د یو ایکس ری یا د یو اکس د سپټم نتیجه کې تشخیصيږي. اول په اول قدم کې یو ځلې دوه ځلې وته مناسب دوا ورکول کیږي چې د غچر راخکته شي او کچيري چې راخکته نشه هغه هم ډېر په کوچنۍ عملیه باندې کېدی شي چې د دې چر د سینسونو وینځل شي. خو بیا هم که دغه مسایل ته د ډېر لاسرسی نه لري ډېر ساده لارې دا ده چې دی کولی شي یو د اوبو د تخت
یعنې
یو جام اوبو په یو د اور په سر باندې کیږي چې هغه یو د هغې دغه تخصونه ځان ته سترګې پټې کړي او د پزې
لکش
کړي که چیرې لږ ویکس ولري یا کرسټل منتول ولري پکې واچي په دې باندې د دې د پزې د بندیزونه خلاصېږي.
بله دوستانو، تاسو هم ازادي راډیو ته غواکیاس روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه ده. په دې برخه کې یا هم نن د خپرونې میلمه ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د غواک پوزې او ستوني متخصص، چې دوی هم البته په دغو موضوعاتو کې تاسو ته ځوابونه لري. که چېرته تاسو هم پوښتنې لري کولی سئ هم د سره سره په اړیکه سئ. د اړیکې شمېرې د 0995 او 0225 ډاکټر صاحب راپشو ایبې بلې پوښتنې ته. د دې ستوري درد، زکام او البته د دې ترڅنګ تبه دغه په دې وروستیو کې رازیات سوي هم دي، او د دې ترڅنګ د کرونا دویمه څپه هم را روانه ده. نو آیا ویلی شو هغه کسان چې تبه او د دې ترڅنګ د ستوني درد او ځین نور علایم لري، موږ کولی شو ورته ووایو چې دغه کسان په کرونا باندې اخته دي او کنه دغه عادي زکام او د ستوني درد او دغه ناروغي هم دي؟
مننه. لکه چې موږ تاسو ټول پوهیږو دغه د کرونا ناروغي یو نوې پدیده ده. د ځوان ناروغي ده، یعنی د وخت نه کیږي چې په نړۍ کې پیژندل شوی او تشخیص شوی ده. معمولا خو بیا هم د تنفسي تروپ یا تنفسي مجداو یا تنفسي سیستم یو ناروغي بلل کیږي، چې د مشخص وایرس په نامه چې موږ تاسو ته پیږو، ځکه چې دا ډېر تشخیص شوی د کووېډ 19 په نامه دې په واسطه رامنځته کیږي. خو مشخص علائم چې د یو سینو بغل ریزش، عادي ریزش، چې د نورو باکتریاو یا وایرسونو یا د یو الرژي یا عصبي منشي څخه رامنځته کیږي، فرق د هغې څخه دا دی د کورونا څخه چې په کورونا کې ډې وچ ټوخی موجود دي. داسې وچ ټوخی موجود دي په مسلسل ډول چې ناروغ ته هیڅ مجال نه ورکوي چې په صحیح طریقه سره د تنفس وکړي. یعنی ډېر شدید وچ ټوخی لري. دغه یو علامه ده. دویم علامه دا ده چې مریض خپل د بویولو حس له لاسه ورکوي، یعنی نه پوهیږي چې د بویونو تشخیص نشي کولی چې آیا ګل کوم لري مثلا، یا یو بل غذایي مواد کوم بوی لري، یا عطر کوم بوی لري. یعنی دغه خپل د بویایي حس له لاسه ورکوي. د دویم علامه ده ډېر ښه مشخص. دریم مشخص دا ده چې همیشه مړه تبه لري، او داسې د ځان کسالت او د ځان ډېر شدید دردونه ورسره پیدا کیږي. حال دا چې دغه درې علائم چې دي، څلور علائم، دا په عادي زکام او ریزش کې سره نه پیدا کیږي. یعنی په عادي زکام او ریزش کې داسې وچ ټوخی، دغه لومړنۍ علامه یې وچ ټوخی دی چې ډېر شدید وچ ټوخی لري، مګر په عادي زکام او ریزش کې وچ ټوخی موجود نه وي، لکه دومره چې کرونا کې ډېر شدید او متواتر ډول کوي.
بله، ډېر زیات مننه دوستانو. تاسو هم کولی سئ اړیکه ونیسئ. ور بشو به هم اوریدونکو ته سلامونه. وخت مو په خیر. سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه. بله، تاسو د موږ را غوړی.
السلام علیکم. زادی خورتا ته سلام، او ترڅنګ د محترم ډاکټر صاحب ته سلام کوم. اله کوم جوړ روغ به ورځ په خیر.
ډیره زیاته مننه. څوک له کوم زاینه ماړي کني ولي کچې پښتنه لری مېرمنې؟
مننه قربان زم عبدالقهار وطن دوست سیم د فروان نه در سره ټلیفون کوله کایم.
مېرمنې قهار وطن دوست،
ډاکټر صاحب ښه خبرې وکړې. باید چې موږ او تاسو د کورنۍ محترم ټول د دې خبرو باندې عمل وکړي. پښتنه مې داوا چې بعضی خلدی چې دا ستونې درد کوي، د دې څنګه سره غوږونه هم درد کوي. آیا دا د ستونې عامله درد کوي، او یا د ماغونه دام سره درد کوي؟ دا د ستونې نه دا خوږیږي متاثر دي ورسره، او که دا ځان ته کوم علاج لري، او یا کوم بل مرض دی هغه ځان ته دی، او د غوږو او یا د ستونې ځان ته دی؟ او دې کله چې ستونی درد کوي، ډاکټر صاحب یو توصیه وکړي که نه؟ بعضې خل ډالر په پرتو ملکو کې دي، ساراو کې دي، دواو دي، شاید لاسرسی نه لري، خوراک نه کوم خوراک نه استفاده وکړي، او کوم رقم عمل ورسره وشي که لږ موږ ته واضح کوي بس. او بعضې خل دي چې دا خود سرې دواګانې خوري، آیا دا څومره مضره تمامېږي؟
ډېره زیاته مننه، ښه وخت تاسو ته غواړم. ور به شو بل اوریدونکي ته. بله سلامونه، وخت مو بخیر. سلام، وخت بخیر. دوستانو تاسو آزادۍ رادیو ته غواګیاس روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د موږ سره په خبرونه کې د ستونی پوزې او غوږونو ناروغیو په برخه کې متخصص. سلامونه، وخت بخیر.
السلام علیکم.
ښه ستاسو ساتم خدې
په خیر خور.
ډیر زیاته مننه. څوک له کوم ځای؟
اولا خان دا فاریاب پښتو سلامونه ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
د فاریاب نه په خیر اغلی مهرباني کچیر پښتنه لري.
پښتنه خوراله مسته چې د موضوع یې نه څو بار دی بیا هم کله نه دا چې پښتنه د تاسو جواب دی
مهرباني
کچیر ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب دې اکل جواب نه راکړي په دغه مثال بو ډاکټر په دغه
بله ورور کچیر را تو ویست با کومه برخه که داست پوختن لره یا دیده تر چنگ با کومه برخه که موگیه و متخصص میل مکنو
از خور خور که از داگه بستفاب شمی در که نوان نوان بطره که
لکران در که ارتوپیدی
دا عملیات بلا و نور در که ازم چوخ های عملیات که چوخ های امی عملیات که
سامن
عملیات که پر
ډیره مننه. انشاءالله چې په راتلونکو خپرونو کې د اورتوپیدي برخې ډاکټر صاحب هم د موږ سره واوسي، لکه څنګه چې په تېرې اونۍ کې وو. بلې اړیکې ته هم ورځو. د دوستانو پوښتنې به یو څو راواخلو، بعد دغې نه به ډاکټر صاحب یو ځای ځواب کړي. سلام، وخت په خیر. ښایسته سات مخ دی
خیرات زاستا او ډاکټر کی سلام علیکم. السلام علیکم.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته څوک لکم زیا؟
زه عبد الله د کندوز ولایت خبرې کوم.
عبد الله مهرباني پوښتنه کلرې د ستونی یا پوز یا د دې تر څنګ غوګونو ناروغیو په برخه کې
پوښتنه مې دا د خرجانی چې زما خپل ستونی زوبل دی، از ما ستونی زخمی دی، تو از ما آواز ډیر قوي آواز و ډیر ډډ آواز مې وزه د یو مکتب ښوونکی یم، یو معلم یم. نو تقریبا درې کاله ماستونه بس د یو بمبار په نتیجه کې ولګېدې، زخمي شوم. نور بدن مې زخمي شو، خو ستونه مې لګېدلې ده.
بلې
ستونه دا اورم. تاسو ما آواز اورئ؟
بلې تاسو آواز اورو.
زما ستونه خپل شخصا زما ستونه زوبل ډیر سخت زوبل ده. آواز نو ما ولې کچیرې داسې تاسې ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ چې زه څنګه چل وکړم، او زما د علاج دپاره که تاسې مثلا دولتي ارګانونو سره خبره کوئ چې زما اړیکه چا سره نه ټینګېږي چې هغوی سره زه خبره وکړم. نو مطلب مې دا دی چې زما د تداوي دپاره مې یو هغو سره خبره کړې وای چې زما د تداوي غمې خوړلې وه، او زما ستونی دایمي دپاره زوبل دی، کار نه کوي ستونی، مې آواز مې سم نه وشي.
سمه ده، سمه ده استاد. انشاءالله مو کوښښ کوو چې ستاسو غږ چارواکي واوري او ستاسو غږ تر چارواکو پورې ورسو. ډیره زیاته مننه جناب استاد. راشو ډاکټر صاحب، لومړی پوښتنې ته چې وطن دوست سړي کنیولې وه او د ستوني درد پړه یې وپوښتل، او د دې تر څنګ د غوږونو درد وایي. آیا کله چې د موږ ستوني درد کوي ځینې وخت غوږونه هم یو ځای ورسره درد کوي، یو بل سره ارتباطات لري او که نه؟
بالکل، غوږ په ستونه داسې دی لکه یو مساله غوندې دی که په دې درې ارګانونو کې هر یو په مریضي حالت باندې اخته کېږي، یعنی مایکروبي کېږي یا التهابي کېږي، نو دویم او درېیم ارګانو سره خامخا په ناروغۍ باندې اخته کېږي، خصوصا ستونه. او بالخصوص په ماشومانو کې، هغه ماشومان چې د میندې شیدې وي، که چیرې میندې دوی له په صحیح طریقه باندې شیدې ورنه کړي، دغه د شیدې خوړلو په وخت کې شیدې راځي. دلته مونږ یو ټیوب لرو یا یو مجرا لرو چې د غوږ او د ستوني سره ارتباط لري، استاخین ټیوب مونږ ورته وایو. که چیرې میندې په غلط طریقه شیدې ورکوي، نو دغه شیدې راځي په دغه ټیوب کې ځای په ځای پاتې کېږي، ګندکېږي، او د ماشومانو یعنی هغه شیدې خوړونکي ماشومان چې د مور شیدې وي، د هغوی د غوږونو د درد سبب کېږي. همیشه هغه ماشومان چې په کلیو باندو کې اوسېږي، لرو پرتو ځایونو کې اوسېږي، چون میندې هغوی ته د شیدې ورکولو هغه صحیح او مناسبه طریقه زده نه ده، دغه مشکل سره مخامخ کېږي، او همیشه د غوږ په دردونو باندې اخته دي. راځو نورو کسانو ته یعنی کاهلان ته غټان ته دا واضح خبره ده کچيري په وکه یا پښتونه کې یا په پزه کې انتانی حالت رامنځ تر شي درې وړه د سې دی لکه خصوصن د غستنې د سې دی لکه چارایي غونډه دی او هم پزه ته مجرا لري هم وخت ته مجرا لري کچيري یو ورغان اخته شو پدی مرز باندې پدی ناروغي باندې په ډېر زر او آسانه طریقه انتانیا میکروب یا باکتریا ویروس نه کولی شي چې دویم او دریم ارګانونه یعنی پز یو غوګونو ته ځان ورسوي. کاملا دوی یو بل سره نږدې اړیکې لري. یعنی خبره دا ده چې په دې درې ارګانونو کې هر یو په مرضي حالت باندې اخته کیږي، دریم او دویم ارګان وسره په مرضي حالت باندې اخته کیدی شي.
بله، او د دې ترڅنګ بل ورور مو اړیکه نیولې و چې دوی پوښتنه داسې وایي، ستونی مې زخمی شوی دی، غږ مې په اسانۍ توګه نه راوځي. بله، او دوی هم استاد وو او اتمن په صنف کې هم ډیر زیات خبرې کوي، ځکه چې د درسونو تشریح کول او دغه ستونزې. ډاکټر صاحب، کله چې یو چا ستونی زخمی شي او داسې یو حالت سره مخامخ شي، خبرې کول په انجره او په ستونی باندې تاثیر کوي او کنه؟
بالکل، زه دې ورو د خبرو څخه داسې استنباط کوم چې دې حنجره زخمی شوی دی، ځکه چې د انسان آواز یوازینی ارګان چې هغې پورې ارتباط لري او مطلقا هغې پورې مربوط دی همدغه حنجره دی. که چیرې زموږ حنجره زخمی شي یا خپله د ستوني نه د میکروب اخلي او التهابي حالت چې هغې ته موږ د حنجره التهاب وایو، کچیر دې د حنجره په التهاب باندې اخته شي، تب باندې د اواز نور نوزي، صوتي تارونه یا صوتي تارونه خپل کارونه نشي کولای. نو زما توشه دې ته دا دی چې ترڅو که دې تداوی ته رسیږي یا ډاکټر ته رسیږي، باوجود چې دې استاد دې معلم دې تدریس کوي، موږ یو د حنجره د تداویګانو څخه یا د حنجره د معالجې لپاره یو فاکتور موږ د وایس ریسک په نامه لرو. وایس ریسک په دې معنی چې نور دې ونه غږېږي، خپل آواز ته دې استراحت ورکړي. یوازینی شی چې دې ته ډېر زیات ګټه کولی شي دا دی چې دې تر ممکن حده پورې کوشش وکړي چې خبرې ونه کړي. نو زه نه پوهېږم چې دا ورو خو اوس معلم دی، دې وظیفه هم دغه کېدل دی، دغه مشکل حلېدل دې ته لږ به ګران وي، ځکه چې که دې ونه غږېږي هلته وظیفه دی او که وغږېږي نو حنجرې ته مشکل پیښېږي. نو دې ورور خامخا په 100% زما په آن باندې چې د ستوني مستونی کې چې بل ساختمان د حنجره په نامه دی.
بله، یعنی ډاکټر صاحب دوی باید عملیات وکړي په دې برخه کې، کومه خاصه د دوا شته دی چې یا تمرین شته دی چې دغه په ترسره کولو سره دغه حالت یې بیرته راخسي؟
چونکې زه ما مریض نږدې نه دی کتلی، ناروغ مې داسې قضاوت پرې نشم کولی چې دې حنجره په کوم فیصدی باندې ژوبل شوی دی یعنی زخمی شوی دی. که چیرې حنجره دومره دې حالت رسیدلې چې مثلا زخم ولري ژوبلې، نو هغه موږ کولی شي د عملیاتونو په واسطه سره اصلاح کړو. او که چیرې اوس زخم بیرته جوړ شوی وي، هماغه مرمۍ یا هر شی چې وی دی په ستوني کې حنجرې ته صدمه رسولې او زخم بیرته جوړ شوی، نو یوازینۍ لاره دې ته دا ده چې د وایس ریسک وکړي، یعنی د ډېر خبرو د کولو څخه دې ډډه وکړي.
بله، 0 9 0 15 30 او 0 0 0 2 0 8 0 2 0 5 5 د مو د اړیکې شمیرې دي، کولی سي اړیکه ونیسي او ستاسو پوښتنو ته به هم پر دې برخه کې ځواب وویل شي. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړه، ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د غوږ پوزې او ستوني د البته ناروغي او متخصص د موږ سره په خبرونه کې دي. کچیر په دغه دریو برخو کې تاسو هم ستونزې لرئ، کولی سي چې خپل ستونزې د موږ سره شریک کړئ. ورغو شو به هم اوریدونکو کې ته وګورئ څوک دی. سلامونه، وخت بخیر. بلی، سلامونه، وخت بخیر.
و علیکم سلام، تاسو کور جانې جوړې بخیر ستړي
ډیره زیاته مننه. تاسو هم ان شاء الله چې روغ او جوړ اوسئ. څوک لکم زیا
زرنجان د واشیر ولسوالۍ څخه وایم.
بخیر اغلی ورور، مې روانې کچېره پښتنه لری
پښتنه می ده د ما غوړونه چې دی په وخت کې کاکې دې چې کاکې چې بار نو تاسو ته سړی واریو ګسر کې په دغه کوټه سره لاله دې غوړو کانه کینه او بل می دا ستنه یا اکثر وخت د میدان میدان ګرمه کې باندې پوه د سینو دغه سم بازارم.
بله، وګونه مو کار نه کوي هم کومه بل ستونزه
کافي وګونه مو کافي
ښه داسې دغه ستونزه اوس در ته تازه پیدا سوې ده او که نه د وخته نه وه؟
یا دا ډېر وخت دغه ستونزه را پیدا
شوې ده. او بل دا چې د ستونې په برخه کې تاسو وویل
ستونې په برخه کښې مې وویل ما له یو وخت به داسې ګرمۍ کښې په راپورته شي پر ستونې مې
مننه انشاءالله چې ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي. وربشو بل اوریدونکي ته هم دوستانو تاسو هم کولی سره سره اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحب میرویس حمیدی تاسو ته ځواب وایي. سلامونه، وخت بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ بخیر، ښه استئ، سات مخ دی؟ مهرباني، څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ هلمن ولایت نه. په خیر اغلی، غږ مو سم راته نه راځي، لږ ځای ته مو تغییر ورکړئ. بلی اورئ ورور. دوستانو هیله ده کله چې اړیکه نیسئ مناسب موقعیت وټاکئ تر څو چې ستاسو غږ هم په سمه توګه واورم او هغه پوښتنې وشم کولی چې نوټ کم ځان سره. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلام. بله سلامونه، د تاسو اړیکه روښ شوې ده، ښه استې، انشاءالله سات مو ښه دی. مهرباني، څوک له کوم ځای ورور؟ ډېره زیاته مننه، شکر دی، خیرات دی، انشاءالله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. ښه، دواړه غوږونه او کچېرې یو خواته ښه راسته غږ. ډېر ښه، دا هم راته ووایئ چې څومره وخت کېږي؟ ښه، غوږ خو به مو مینځلی نه یي، ډاکټر ته مراجعه کړې ده نه ده مو کړې، څنګه؟ ښه، یعنی ډېر بېخي نه اورئ، که چېرې اورئ هم لږ اورئ، یعنی داسې کم کم اورئ. ښه، سمه ده، انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب راوشو، د لومړني اورېدونکي ته چې دوی پوښتنه درلوده او که چېرې تاسو ورته ځواب ووایاست. بله، دغه پوښتنه ما هم په سمه توګه وانخیسته، خو دوی ویل چې دغه غوږونه یې سم فکر کوم کار نه کوي، ستونزه لري، او د دې تر څنګ ستونی هم ځینې وخت هم داسې بله ورته ستونزه پیدا کېږي.
زه دې پوښتنې په ځواب کښې به داسې عرض کړم چې دغه دویم ورور خبره هم په دې کښې لږه حلېږي. دغه د غوږونو کڼېدل چې دي، موږ په درې ډوله لرو. یو هغه کڼوالی دی چې یو اجنبي جسم د غوږ په مجرا کښې پراته وي، آواز یا صوت انتقالېږي نه، او بالاخره انسان آواز نشي اورېدلی. دویم هغه کڼوالی دی چې د غوږ عصبي رشتې قطع شوي وي، یعنی د غوږ هغه عصبي رشتې چې د آواز د انتقال وظیفه لري. او دریم دا دی چې یو انسان عمر بېخي ډېر زیاتېږي او دغه پرزه د کاره نور ولېږي، نور انتقالېدی نه شي آواز. تر کوم ځای چې زه فکر کوم که چېرې دوی د خپله داسې استنباد وکړي، که چېرې په یو موقع کې آواز اوري او په بل موقع کې آواز نه اوري، نو دا په داسې معنا دی چې دې په غوږ کښې واکس راټول شوی دی. واکس یو ماده دی چې خپله غوږ یې ترشو کوي، د غوږونو د دفاعي سیستم هم دی، او د غوږونه هلته چې موږ یو درې ساختمانونه لرو چې کوشتندان په نامه ده، هغه هم غوړ ساتي. دا واکس بعضې غوږونه دي، موږ ورته لټ غوږونه وایو، یعنی داسې غوږونه دي چې دغه واکس بیرون خواته نه شي را ایستلی، همالته پرله پسې چې ترشو کېږي دغه واکس یو په بل باندې را پرېوځي او بالاخره یو کتله جوړوي، دا د غوږ مجرا بندوي او آواز بیانی انتقالېږي، بالاخره شخص د کڼوالی احساس کوي. چې دا په ډېره اسان طریقه که چېرې دوی د یو د غوږ او ستونې معالج ډاکټر ته لاړ شي، دغه غوږ یې لواش کېږي، دغه واکس یې لرې کېږي، بیا دوی دغه مشکل برطرف کېږي. او که چېرې غوږونه یې چې صدمه لیدلې، یعنې مثلا نږدې ورته کوم مین یا بم الوتې یا په څپېړه یا په بل کوم تردید یې لیدلې، نو دوی د غوږ پرده شکېدلې یا عصبي رشتې قطع شوي، نو بیا د دې دوباره احیا
د امکان څخه وتلی کار دی.
بله ډاکټر صاحب، د تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته، او ان شاء الله په راتلونکو خبرونه کې به هم د غوګونو او د دې ترڅنګ د پوزې پر ځین نور مواردو باندې به هم خبرې وکړو. تاسو نه ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه. زه هم همیشه د خپل هیوادوالو په شوق
مننه کوم جناب ډاکټر صاحب. بله مننه ډیر زیاته. دوستانو، په دې برخه کې ډاکټر صاحب نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس د موږ سره په خبرونه کې دی. پر دې موضوع به ورسره خبرې وکړو چې د کورونا ډیروالی او د دې ترڅنګ د زکام او د عادي زکام او ستوني درد دغه موضوعات هم را ډیر سوي دي. آیا موږ ویلی سو چې هر زکام، هر ستوني درد او هر تبه کورونا ده او کنه، او د دې ترڅنګ دوی په دې برخه کې کومې کړنې لاسته راوړنې لري؟ په ډیرو لرو پرتو سیمو کې دوی کوم کارونه په دې برخه کې کړی دي؟ د دوی نه اورو. جلیل صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان عزیز رادیو آزادی بخیر باشه.
ډیر زیات مننه. پوښتنه به داسې پیل کړو چې د کرونا دویمې څپې اوازه هم اوریدل کیږي، او لکه څنګه چې ویل سی وی دي په دغه وروستیو ورځو کې ډیری کسان بیا هم پر کرونا باندې اخته سی وی دي. یو دا چې پر دغه موضوع باندې راته وایا، سعود دي ترڅنګ هغه کسان چې د هوا د سړښت له امله په ستوني درد او د دې ترڅنګ زکام تب او په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، تفاوت او فرق به پته کی؟
بخیر باشین. قسمه که همگی در جریان هسته، وزارت صحت ما هم برنامه عمل یا اکشن پلان به خاطر آمادگی برای موجود دوم کرونا قبلا تهیه کردن، و در قسمت اینکه چطور عرضه خدمات صورت بگیره و درسایی که ما از موج اول آموختیم، اینا هم جز پلان هستند. آمادگی ها همچنان ادامه داره، و یک چیزی که در این دور هست که همون مراکز تجدید و تداوی به خاطر مدیریت کرونا، چون قبلا در ساعات مشخص بود، اما امسال به شکل متفاوت‌تر در موجودوم در نظر گرفته شده. یعنی که ما در تمام مراکز صحی، یعنی بیش از 2500 مرکز صحی، این مراکز تجهیز و تداوی ایجاد شده در دورترین ساحه گرفته تا شفاخانه ولایتی، شفاخانه حوزه‌ای و بالاخره شفاخانه های پایتخت.
بله.
دیگه هموطنان ما اینا مجبور نخواد بودن به خاطر یک تست اینا به مرکز ولایت مراجعه بکنن. همین تیمای که تست میگیره و آزمایش انجام میده، اینا در سطح ولسوالی هم فعال خواهد بودن تا ما بتونیم یک قسمت سهولت ایجاد بکنیم در قسمت اونایی که مشکوک هستن، که بتونیم بر از اونا و اثرگردانی از اونا در مراکز ولایت هم جلوگیری بکنیم. و در این حال یک نکته دیگر نباید فراموش بکنیم و اویی است که همزمان فصل داره کم کم میره به طرف سرما.
بله.
سرما خوردگی و همراز خود طرق تنفسی حلوی مثل گلودردی، ریزش، زکام، اینا هم شیوعش آهسته آهسته شروع شده و کرونا هم عظیمی خانواده هم است. از اون خاطر یک مقدار تشخیص تفریقی می داشته باشه و تشویش نزد هموطنان ما ایجاد نشه. مامو پیام های سی و رهنمودایی که آماده شده در تمام مراکز سی توضیح شده، و اونایی که مشکوک شوند که گویا میشه که مصاب به کرونا نباشد، طبعا توسط همکارای ما همو تشخیص ابتدایی گذاشته میشه و همو سمپل یا نمونهش گرفته میشه، و بعد از آمدن نمونه یا همون نتیجه سمپل این تثبیت میشه که مصاب به کرونا است یا نه، و به اساس همون باز هم مدیریت واقعات صورت میگیره.
بله دکتر سیب، رب شده تا چه آیا تاس دوست دقیق وای لیسه چه پا دی ورسته و رزو که تقریبا سونه کسان پا کرونا بنده اختصی ویدی؟ یو بل دا چه تاسو یادوانه وکره دی زینو مرکزونو نه حقا زیونه چه لیر لری او پراته دی، خصوصا سرحدونو پا برخه که او دی ترسنگ دیر کلی دی چه اتا روختیایی برخو تا لسرسای هم پسا ما توگه نلری، آل تا ما هم دسی امکانات را جور کردی او کنه؟
امو قرار داده که با مؤسسات تطبیق کننده وزارت صحت عامه انجام داد، یکی از مزایای ادوانتیجش همی است که ما نمو تیمای سمپلگیری و یا آزمایش در سطح ولسوالی ها فعال ساختیم و این جز مسئولیت مسئول تدبیر کننده همکار است که زمانی که در مراکز هموطنان ما مراجعه میکنند در ساعت دوردست اونجا اگر مشکوک میشیم که هراز علائم کرونا را میداشته باشه در گذشته من پیشتر هم ذکر کردم اینا ناگزیر بودن که سرگردان شد فاصله یا تا یک روز به مراکز ولایت بیان اما حال خوشبختانه که یک کار صورت نمیگیره در اون مراکز سی در مراکز ولسوالی تیمای ما فعال هستن همون جمعو تست آزمایی صورت میره تا بعد از اینکه تثبیت شد که اینا مصاب به کرونا هستن یا نه که اینی نسبت به موج اول این یک تفاوت است که یک سهولت ایجاد کردیم در سطح ولسوالی ها
بله
در این حال در قسمت اکمال سامان و وسایل و تجهیزات تیبی هم در سطح تا سطوح شفاخانه های ولسوالی بیش از 85 شفاخانه ولسوالی که هست در سطح کل بیشتر از او اما اهتمامات که واقع در سطح مدیریت واقع در سطح شفاخانه های ولسوالی صورت بگیره باز اگر نیاز احساس میشه که اینا به اهتمامات بیشتر نیاز میداشته باشن و مراکز ولایت مراجعه بکنن من وقت تا یک مثال از کابل من برای شما میتونم که قبلا تنها شفاخانه افغان ژاپن و جنا به خاطر مدیریت از این واقعات در نظر گرفته شد خوشبختانه ما در حدود بیش از 200 بستر در بیش از 20 شفاخانه پایتخت ما در نظر گرفتیم به این معنا که حال در 20 شفاخانه کابل هم مراکز تجدید و تداوی کرونا فعال شده سامان و وسایل و تجهیزات هست و همتون میتونن بسیار به آسانی به شفاخانه مراجعه بکنن.
بله دکتر سپهرب شو البته موضوع تا هغه دا چې نن موږ په ستونی درد او د دې ترڅنګ د پوزې او د غوګونو په برخه کې د متخصص سره خبرې وکړي البته ډیر شکایتونه هم په دې برخه کې وو چې آیا البته خصوصا ځینې کسانو چې په جنگونو کې هغه د ستونی په برخه کې زیان دي دلای دوی البته غوښتنه او داوه چې کچری په دغه برخه کې د موږ سره مرسته وشي او ځینو دولتي شفاخانو ته دوی مراجعه وکړي چې هغه ستونه عملیات شي او هغه انجره او دای چې البته کوم ستونزه لري دغه هم حل شي په دې برخه کې د روغتونونو موږ په کابل او ځینو نور ولایتو کې لرو چې په وړیا توګه هم دولتي ووسی او هلته عملیات وشي
خدمات گوش و گلوبینی در کابل در شفاخانه جمهوریت شفاخانه حاجل ابن سینا شفاخانه میوند این خدمات صورت میگیره خدمات به صورت رایگان است هموطنان میشه از او استفاده بکنن و یک کار دیگه در سطح شفاخانه پایتخت صورت گرفته ای است که ما هم شعبه انفارمیشن یا معلومات و رسیدگی به شکایات هم فعال ساختیم در تمام شفاخانه یک پل ارتباطی است بین مردم ما مراجعین شفاخانه ما و پرسنل شفاخانه ما و در صورتی که کوچکترین شکایت از عرضه خدمات می داشته باشن اینا می تونن که بیان و دنبخش مراجعه بکنن راجستر مشخص است همونجا شکایتشان درج میشه و به او رسیدگی صورت بگیره و یک بار دیگر از طریق رادیو آزادی بر خدمت همتان ما میرسنم که این بحث در تمام شفاخانه ما فعال است و در صورتی که کوچکترین مشکلی را میبینن ما انشاءالله که به او رسیدگی میکنیم و همین فصلی است که همون موسمی طبعا شروع شده و تقریبا با کرونا تشخیص تفریقیش یک مشکل هم است
بله.
و در صورتی که هر گونه مشکلی می داشته باشن هم در سطح پایتخت و هم در سطح شفاخانه ولایتی 34 ولایت ان شاء الله که با شکایت هم رسیدگی صورت میده
بله دکتر صاحب یو بل دا چې په دې وروسته کې کچری یو چا سر هم درد کوي ستونه هم درد کوي یا د پوزې او غوږونو مشکل هم لري او غوی د افغانستان نه باندې پاکستان او د نورو هیوادونو ته د تداوی لپاره سي آیا هغه امکانات چې نور هیوادونه لري هغه ماشينالات او د دې ترڅنګ هغه څه چې د طبابت په برخه کې دي او غوی لري آیا موږ تور اوسه پوري نه لرو چې غوی د افغانستان نه د باندې زي او کچری لروي او په سمه توګه د دینه ګټنه پورته کیږي
خب یک نکته را میخوایم واضح بسازم مثلا در گذشته اگر هموطان ما امراض گرده می بودن به خاطر مودیالیز اینا ناگزیر بودن به هند و پاکستان بران، خوشبختانه ما خدمات فعلا در پایتخت و شفاخانه یوزوی و تا نو شفاخانه ولایتی داریم و در ضمنش خدمات تشخیص تداوی سرطان است و به می شکل عملیات خوب پیشرفته در شفاخانه ما در کابل صورت می گیره و وزارت صحت ما تلاش همین برنامه‌های آگاهی را بیشتر بسازیم تا تعداد زیادی خدمات در داخل کشور صورت بگیرد. مثلا ما شاید برای بر بعضی از این که سطح آگاهی پایین باشه و برون بر بعضی که نتونن به جمعه بکنه، اما برای شما از طریق رادیو شما میگم که همین خدمات یک قسمت زیادش در پایتخت صورت میگیرد. محقق گذشته جناب وزیر سپاه ما بخش جرایی قربت فالت در شفاخانه سطح فلندر گاندی افتتاح کردن که بعد از این وجود دامتان ما کنوزی بودن اطفالشون برند بیرون از کشور انشاءالله که پدر ما در داخل پایتخت ارائه میشه و به همین دل اصلا برنامه دیگه هم داریم که یکی به تقدیر دیگه فعال شود و بتونیم از
بله مخکې ما هم په دې اړه یادونه وکړه، بیا به هم یوه یادونه وکړو. اوا سړیږي د زکام او د دې ترڅنګ تبې او ستوني درد ناروغي بیا هم را پیدا کیږي. ستاسو پیام او رو هغو دوستانو ته او هغو هیوادوالو ته چې البته په کابل او د نورو ولایاتو کې ژوند کوي او د کورونا وضعیت یا هم په خرابېدو دی او دویمه څپه یې هم را روانه ده، هغو ته مو وینا څه ده؟
من برای ما برای ما دارم و همینکی هست که فصل سردیش پیش آمدن و با فصل زشنس کام و گلو زدین اینجا هم شروع نما شدن و در زمنش موجود دوم فرنا را هم شما هم نکنیم و زمن از اینکه متوسیح ها ایه که وزارت ما قبلا گفته در ماست کرد اینجا فاصل های اجتماعی هست و شستن دست ها سینا را جدا مده نظر داشت باشن و در صورت که ربیع را زرایم شدیدتر میشن نزدشان گوشش بکنن به زودتری فرصت مونسن و نزدگی مرکزی مدارن انشان ها جمع و اتمامات نزدشان برد میگره و دوام مرکزی در خدمتشان.
بله جلیل صاحب ډیر زیات مننه چې وخت مرا کړ ترڅو چې دوستان هم د ځینو مواردونه به خبر سي. مننه کوم د تاسو نه.
ډیره
مننه. ډیره زیاته مننه د تاسو نه. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه وا چې تاسو ته مو وړاندې کړه او نن مو هم البته دوه میلمانه درلوده چې په سر کې ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د غوږ پوزې او ستوني ناروغي یو متخصص او دا چې پر دغه موضوع باندې خبرې وکړي او د دې ترڅنګ تاسو پوښتنو ته هم ځواب وویل او د دې ترڅنګ خاغلی نظام جلیل د تخصص شفاخانو رئیس چې دوی هم البته پر دغه برخه کې د موږ سره وو او پر موضوع باندې خبرې وکړې دا چې په هیواد کې په کومو ولایاتو کې د ستوني او د دې ترڅنګ نورې برخې شفاخانې شته دي چې تاسو هم ورته کولی سي مراجعه وکړئ، هغه هم دولتي دي په وړیا توګه ستاسو تداوي هم کیږي. مننه چې نن مو هم د موږ سره په خبرونه کې ملتیا وکړه.